آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بوده خبرونه کی یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار رغونه غواړي.
تاریخي بازار دی دا او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دې ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی.
د ډرامې په اړه به واوري او په دې اړه له لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخېدلی یم.
داستاني او نوي ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4مه یعنی تیره اونۍ چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړی د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی. خدا سشکاری چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور عدم توره چندنی رباب دې موه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومی اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1320 تر 1390 کلونو پورې امیر و. بیا له 1340 تر 1380 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې داوه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د په ورته وخت کې د کندهار د اقتصاد د رغونې لپاره هڅې وکړي او د دغه ښار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو ټکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري. د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د غل ځانګړي ډول سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډېری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګندلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوان وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندخان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې تاسو موږ لاس نه اغلاس دروغور راندې دی او جری دی، هغه جری او جامه ته وکپ سی وی دی او زموږ خو چې خندې لري هغه دکانو په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړې دي، ځینې ماجر سی وی دي او مدد پاتې دی څه شوی اجنه چې د ما مشرانو مشکې پاتې دي او په دې بازار کې رښتینی خرڅیږي، غاړي خرڅیږي، پټوان خرڅیږي، صدرې خرڅیږي.
سره لدی چې د ځنو په خوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري شوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړي ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وای،
دلته رخصنه ولونګي او صدرې او بوټ فرنسي بوټونه دا شا خرڅيږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخصنه وي پاکستاني نه وي، یو دا نه پټول سرپوش چینو. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېش ولایت دي، دار ولایت خلک یو وړې په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله راشي دغه سلانیان راشي دغه خارج ملکر سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي. خامخا جبا ذات رجستر د تاریخي بازار دی، نو ډیر مینوال لري د زموږ کاروبار او زموږ شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنبر خو ودانی زړی سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سوی ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي، د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه دا زموږ تاریخي ځایونه دي باید منځول نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفي راوللو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ، څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغاونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثار او رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وایي کوشش کوي چې کورني او بهرني ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
403 کال شروع کیده تر اغه نه وس دی ورځ پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړي دي. پاره کې د یو نیم لاخو شاه سیلانیان د هغه تختر او د وړ کې اختر پورز کی راغلي دي. د نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 50 پوری موټر راتلي. ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولای شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو هغه شمې یاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلي دوه دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي. اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نورم خلک تشویق شوي دي پانګوال شلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیان ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوې هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سہولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که وسنۍ ستونزې هواری شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاء الرحمن او سلیمان آزادی رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کی تفریحي پارکونه ورته جوړ کی د ګرځېدو ځای جوړ کی لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
ګاونډین ولایتونو واند ټول افغانستان نو د خلک رامه د کې د لپاره کار وشو نورم. نو زه مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونه باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نوو سانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیخ کلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کرکتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتورۍ د وخت ډرامو چې مونتلی و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کرکتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژۍ له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کرکتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زده کړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی په مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامه خو دغه رادیو تلویزیون کې ما ماموریت و، ممکن تاسو به هغه وخت کې وي، علاوه د دې نه چې پوهنتون کې استاد وم، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلې دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولی شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې یا د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی، چې زه تاسو د روشنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تلاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه، ستیج کړی شو. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وي چې ماته پیدا شي، نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وسو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه نو دغو یو څه وهڅولم، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک.
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسني افغانستانه پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي، د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینه دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېر توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه، هم دې ته مې ډېره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډېره توجه اندې لرغونی یونان تکلې چې فرزن اسکلیس تاسو معلومه ده، سوفوکلیس او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما د تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی. یعنې دا سیاسي تاریخ نه دی، بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنې هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه دمخه، حتی د میلاد نه دمخه، تاسې پوهېږي چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلي، نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزي دي کال، یعنې د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلي چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو زغلنده نظر کړی، شاوخوا یو سفر کړی، شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ. لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر، داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي، دانته په نوم باندې، یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم، دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهیده ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریخي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پختو ته براشم. لیکن بیرته کا تاریخی تسلسل مرات کو پښلم او یبشتمه پیړی کې ډراما د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شو، مثلا ریالیزم ته توجه وشو، رومانتیزم ته توجه وشو، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش لمخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی.
اول نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کخل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخې، یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي، د هغو ډرامو مې یو لنډ جا اخیستی دی. بلې، تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي، هغو نوم مې اخیستی دی، روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایتالیا پورې، یونان پورې، وبخښئ د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د یوې شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه ان تر شلمې پیړۍ تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، اسټیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، ناول او ناول ټو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه هم یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي، د یو هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي. تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا په ناول کې به موجوده وه، ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تعریف او فن کتاب مې چېم لیکلی، تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده، او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده، او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب، ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکي کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده؟
داسې پوښتنه دې وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستی اول پیل ما دین دی نه کړی دی. اول پیل مې دی نه کړی دی چې په عنعنوي توګه، په فولکلوریکه توګه کیسې، ډرامې، فرزنده عنوان زه درته ووایم، تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یو عنوان دی، د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریکه بڼه. یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی. موږ ډېره شتمنه فولکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو. فرضاً مثال د ادم خان او درخانۍ دا فولکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړه کړو، هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو، یو معاصر ناول ترې جوړ کړو، او دغه ډول نور ډېرې فولکلوریکي کیسې لرو. موږ مومن خان او شیرینی په نوم، او یا فرضاً د بلیسو د پتی خان بلیسو کنه، دا ډول کیسې، یا طالب جان و گلبشرا، یا ممتاز شاهزاده، او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی، او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی، منشي احمد جان ډیر کار کړی دی، مولوی احمد ډیر کار کړی دی. تقریبا دغه ټولو په بیلابیلو وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې، موږ ته ډېره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي. البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده، تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکي کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې، یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده. کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې، لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې. په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه لرو چې دا خپله دواړه د فولکلور برخه ده. فرضاً تاسو یو مثال وایم، هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمالی پسې ځي، او د په لاره کې د یوې سیمرغې بچیان چې د خامار تر ګواښ لاندې دي، او دی په لیندۍ باندې خامار ولي، خامار راغورځېږي، او سیمرغې چې یو لوی ګټې په وزرې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی، نو دا یو ګټ راوړي، غواړي چې په دښمن یې وغورځي. دغه وخت کې بچیان ورته چغې وهي چې دغه ادمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی، نو ویده دی په یو سوري لاندې، دا سیف ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی. نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی څنګه، وایي چې زه خو بدرې جمالې پسې راغلی یم. نو هغه ورته وایي چې ته خو ادمزاد یې، او بدرې جماله خو پری ده، ته څنګه نیولی شي؟ وی بس زه په مایه نیمه او خوب کې مایه سم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډیر وخت یې تاسو د خبرونه ونی نیسم دی په وګه باندې کې نه یې په وزرو باندې کې نه دی وی هغه دن کې چې هر سبې به بدرې جمال او سا جمال چې دی د ترول ور دی بلمبلې نو زه ته ویلې چې ته کولای شې ته کوم ځای کې پټ شې کله چې وګو کالي وخت لاندې ته کولای شې د وګو د پر په جامو باندې کې بیا والو ته نه شي بیا ته کولای شې خپل خواهش ومني دغه وخت چې دی ته پټیږي نو بدرې جمال او سا جمال چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن برګه د نسم بدرې خوري دن په غاړه د ژوندې ادمي پال دی ګوره دلته مونږ ولیدل چې مونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې مونږ لیکلي دي. یو مې یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو مې چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم مې یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاذ ویلي او هغه درې نور شخصیتونه ویلي تقریبا مونږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډیر کار کړی دی. همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی. فرض په 1908 کې تاته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم داسې دي. لومړۍ ډرامه فرض مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي، زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وکیل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې. خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه دې مخه چې کومې ډرامې فرزن په پیښور کې لیکل شوي دي، فرزن تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی سم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و یو کرکټر، یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. ادریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګومان شاید د 1903 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس له هغې نه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې هغه به منان ملګری او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکوم چې ما کومې ډرامې لیکلي یو لنډه یادونه یې درته کوم. فرضاً د کلي بابا نیانګالی مور د زرو ګټ د تاریخ خون کې ډيري او مراکي وګدې څنې د کودامان بلبل درې قبرونه او دوه شمې میولرون کې ونه پانتازي د واده کالی فرزند بل مې لیکل ده د زولانو شرنګ د جنہ کې ګدې خون کې سیف ملک او بدرې جمال سلطانه حسین زنداني موټر د تقدیر پانه سرا سنځله د زمانه مور د ری ملنګ د غالي روپی د توري او قلم اتل زرلخته د میړلو سرونه د زینب جوهر د ښکلا رخه پیغلتوب او د کیدې مینا تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلې.
سنگروال صاحب وبخښه، تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغییرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د رادیو اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې ونسو کولای چې ذهن ته مې راشي، فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې فرزن یوې نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو یې خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه راډیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اول ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړې، ما تحقیق کړی هندوستان ته تللی دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړې دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده، دا هم همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه تاسو ته پیدا کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرزن ما تاسو ته د منار ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم واخیسته، یا فرزن همدغسې ما دې کې تقریبا ما په راډیو فرزن ما یوه ډرامه چې اوس مې په یاد ده چې راډیو او تلویزیوني کې مې سټیج کړې، هغه نومې ده د بی اتم ټولګی. د بی اتم ټولګی فرزندا دې کې حاجی کامران او یو تعداد نور پکې کار کړی او دام سټیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو راډیو ته، راډیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خبرې کړي. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا د تقریبا هغه بیا سکیچ کړې ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې راډیو ته راغلي و، راډیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړې دي.
له ښاغلي سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ته مې را پیدا شرو بابي ملنګ راشه
تھمیرا